جینسته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچیان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هم هغه اندازې ته خراب ده چې ولاړ داسې خلک څه که د ماښام ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مخته دې برخې وو او اوس هم دې برخه د تعلیم ته خو بیخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچیانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ور حل کړي، ځکه چې د کوچیانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمونږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت عمل شهبران ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي عمارت راتګ درې کاله ووتل، خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی، نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتینی لرو. یوازې غوښتنه م عاجله غوښتنه هم ده، باید د انتینو باره کې زر تر زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه هم ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره، دغه کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارټونه چې نوي راباسي، یا هغه زاړه سیم کارټونه چې کوم دوی رجسټر کوي پر کمپیوټر تذکره یا الکتروني باندې، دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته، یا هم دوی د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یي، مګر خواست همدا دي چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي، او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیاوې دي ځای ته راولي خلک ورسي. بس دوی ورته وایي نوي سیم کارټونه نه دي راغلي، یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه، د ورور د دي راوه. همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو ته ورکوي، هلته هم داسې راشي. بس وایستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت ته چکرې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د پنځم کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملي کړ. تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په 23 د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنگسارونه ډېر کېدل. د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په ډسمبر کې په فرا کې عملي شو. تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په 6 دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پایله په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه، او د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کنفرانس کې ګډون ونه کړ، خو ملګري ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. پوښتنې دا دي چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي. په دې اړه د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې څه اغېز لري. د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مصباح سه، بحث بل تاسو نه پیل کو. له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي، او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمینه نه ده برابره. ستاسو په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځایه وشول، دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
سلام مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شیرزاد سیم درنو اړیدونکو ته سلامونه ونی کی هیلی وړاندې کوم. اعدام د حق او مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري. یعنی موضوع ډیر جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده، او حقوق پوهان اړخو موافقین او مخالفین تقسیم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا زمونږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر او قوانینو چې هغه د قضایه قوې تر څنګ د تکړه او قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مختته، دا تګ نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې تر څنګ د عدلیې وزارت او کورنیو چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوسته ستر محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم که، او همدغه رقم دوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کوا په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و، ولی په خپلو کړنو کې مستقل و. دا یې هغه حالت نه لري که او د دې تر څنګ قاضیان یې برطرفه کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لرې کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخه مستقله هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګ هغه قوانین لکه د جزا کود او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شوي ول، هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شول، او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړې وه او لږې تجربه کې راوستل، چې هغه عادلانه موږ ورته نه شو ویلی. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلي او قضایي سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي او بدو سیاسي او اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي، د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، مس باسه د طالبانو د حکومت لخوا بیا دغه اعدامونو ننګ کېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی ښودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري. تاسو هم دغو اندېښنو ته اشاره وکړه او وویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه وړتیا ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمی وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره لمنځه یوړل، د تیر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
خو په خپل دی دوی چې قصاص بولي یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام، دا خوب شرعی لحاظ باندې په آیاتو ثابته جزاګانی دي، او دا مسلمانانو ته ډیر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید ډیر احتیاط کار واخیستل شي، تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلې دي او دلته ډیر زیات درناوی کوي. دا اوس د مونږ شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطحه باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړ، هیڅ داسې یو میکانیزم په کار ونه چو چې حداقل یو نسبي مشروعیت ترمنځ کې، خو امیر شو، امیر المؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصلاحات ټول چې دوی ترمنځ وي او په خلکو باندې تقریبا حاکم کړل. اوس د ملي مشروعیت ستونزه د دې تر څنګ په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه، او له هغه نه ورهاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول، د قوانین بیرته له منځه په تعلیق حالت کې راوستل. هیڅ قانون مثلا د جزا د کود چې په 1914 ماده کې نافذ و، په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیری احکام مخته وړي، حدود دیت او قصاص به د حنفي فقه پر بنسټ تزیفریات یا مثلا اساسی قانون که دمنګه واضحه توګه لیکل شي ول چې هیڅ قانون به د افغانستان د شریعت او شریع احکام سره په ټکر کې نشي ناپېژېدل ځکه مسلمانان دي افغانان اوس دغه سوال د چې ښه قوانین سم پوره صحیح قوانین ول مثلا قاضیان صحیح ده که څو قاضیان به فاسد اول خو هغه به مونري کړي ول درې زرو کسان شاوخوا قاضیان با تجربه داسې قاضیان چې ډېر زیات فیصلې کړي وي هغه له منځه بوتله یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن په ډېر سخت چنه وسی عدالتانه محاکمه یو اصل هم داده چې یو بی طرف مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی ته څو دفاع وکي یو سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت حق دې چې د ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دا مواد محاکمه کې نو چې مراتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي نو اوس دلته لازم ده چې اول د طالبان په دغه اساس وکي لږی نو وروسته بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دی پلی کوي مګر د اوس لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ ده
کور ودان مس باسب سلامات سي تاسو بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلمه کاغلی شیرزی صاحب ته شیرزی صاحب تاسو د طالبانو دغه حکمونه ل سیاسي په لوڅنګ بولی دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام دیوی اونې په شاوخوا کې عملی شول په داسې حال کې چې د دوهې کانفرنس تازه تر سره شو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم پکې وګمارل شي له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته
لوی صاحب سلامونه ونې کړې تاسو ته درنه محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانو او محترم اوریدونکو ته وګورئ دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې ترسره کړل او دا په نوې نشټ کوم اعدامونه وکړه دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه اسلامی بنه پدې نه لري چې دغه ګورو چې ځانته مسلمانان وایي او ځانته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو او زمونږ افکار او زمونږ اعمال اسلامي ده دغه دوه نیم کال مو ولیدل او د شل کال عمر کې او پنځه کال مخکې د حکومت مونږ ولیدل چې دا د دې ټول کړونه د اسلام خلاف او د اسلام بدناموي د پاره وو دوی چې ځانته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو امیر المؤمنین د دوی ته کومه د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو هغه غونډه نشته دا عمل چې د دوی امیر المؤمنین کې ځانته نه خېد افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخت ده د وګړي د اسلام په صدر کې چې کله پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودله نیکی به زور از خپل هدف خپل برنامه چا و نه تعمیل ولا دوی ما کارونه نه کوي دوی پر برخلاف اسلام عمل کوي نو دوی په شرعي حال او په شرعي خانم کې دوی وایي چې احکام تطبیق او دوی خپل مسلمانان هم نه ده دوی هغه
بله شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغو اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې په خوای هم ویلي چې باید اعدامونه تر سره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد اما برعکس طالبانو دغه درې اعدامونه تر سره کړل فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي تر سره کړي څوک سره کار نشي درلودلې یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده له نړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي او کنه فکر کوي د طالبانو تګلارې دي له نړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي
نو دې سړي خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته او افغانستان خلکو ته طالبان یو استخباراتي ګروپ ده یو جنگي او د دوی اختیار و د پرېدو خلکو لاس کې ده دا لوی استخبارات دوی ته وظیفې ورکړې ده دلته استخبارات اهداف لري هغوی د خپل اهدافو د لاسته راوړلو دپاره دوی ته اجازه ورکوي ده هر څه چې وکړي دغه د بشري حقوقو سازمان متحد دوی ګوري چې په دغه دوه نیم کال یا په تېر شل کال کې دوی څه وکړه هر روز موټربم او هر روز انفجار او انتحاري او چستکي ماین و ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې همدغه طالبان وکړله دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش او سم دنیا خاموش ده دا سازمانونه چې تاسو ورنځه نو وخت له دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده دوی د تسنه وي هغه لوزان ته هدف لري او پات شو د ممال دوی کدی قانوني له هغه وي افغانستان کوم قانون ده دوی قاعده مکلد کوم قانون په بنسټ هیڅ قانون نشته په افغانستان کې د محکمې په کوم قانون باندې مفیزي کې د تصارنوال په کوم محکمې نو د قانوني او شریعي لحاظ دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف داری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا ده که انګلیس ده که سازمان ملل ده بشري حقوقونه سازمان ده ټول خاموش ده په دې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړي ده او دوی ته زمينه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته
مننه شیرزای صاحب و کور ودان دا چې د طالبانو کوم استاد مکسره په دې بحث کې نشته او د طالبانو ویندوین مکسره خبري هم نه کوي نو زه فقط د دوی د دری زیادونه کوم طالبان دی وای چې دوی حکومت مستقل ده د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري کور ودان شیرزای صاحب لګ وړاندې ما د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وپوښته او لغنه می پوښتنه وکړه چې په اوسنیو شرایطو کې حقوقي پلوه د طالبانو ادامونه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري دغه د خبرو یو برخه به هم واورو
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص و اعدام دوه جرا مطالب دي اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعی اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نلری چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې ځکه چې د هغوی مشروعیت تر سوال لاندې دی هم د نظام مشروعیت مسئله مطرح ده هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لاندې ده په همدې خاطر د قصاص چې عملی کوي نه تنها د قوانین د افغانستان د قوانینو پر ضد ده بلکې د افغان د شریعت له لحاظ هم دا جواز نه لري ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلی انگیزه تطبیق د عدالت ده په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسئله مطرح نه ده او تحقیق چې د سارنوالی صلاحیت ده په اوس وخت کې متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نلری په افغانستان کې او بل مسئله اصلی مسئله داده چې قوانین مریول اجرا نه ده او معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس دوی اجراات کوي او اصلی مشکل داده چې په افغانستان کې بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده دا مسائل په علنی ډول عملی کول دا ازرار بیشتر ده یعنی یو نوع خشومت ته لمن وهل دی په افغانستان کې په همدې خاطر هم د قانون لحاظ نه هم د شریعت لحاظ نه هم د جامعه د سلامت لحاظ نه د دوی اجراات تر سوال لاندې دي او معلومدار چې باید تقبیشی او په همدې خاطر هم افغانان هم جامعه بین المللی د دوی اعمال تقبیح کوي
میر عبدالواحد سادات و چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی، په دغه بحث کې له مخکې خپل نظر شریک کړی و. ښاغلی میزباز، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلي سادات او دغه راز د ښاغلي شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې دا له مشروعیته برخمن نه دی، څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس خو حاکمیت لري، حکومت لري، وایي چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوالې په رسمیت نه پیژني، دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات شته د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه باندې، څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي؟ ورته ډېر اندېښنې نه وي، ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسوه چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچه باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپله په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېرې اندېښنې ورته څرګندې نه شي؟
ډېره مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت ترلاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه را په دې خوا 2001 کال، هغه څه کې چې دوی ډېر ضعیف اول
2021 کال
یوشتم کال بخره غواړم، دی هغوی غټه ستونزه دا وه چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هیڅ برنامه نه درلودله، کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې حاکمیت ترلاسه کړي نو دوی باید خپله برنامه جوړه کړې وه، یعنی د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې له مخکې جوړه کړې وله، بیرته دې ته زمینه مساعده کړې وله چې د خلکو نه د رای او د خلکو ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثیل کړی وه، ځکه دوی که چیرته نظام که دوی غواړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطح باندې وپیژندل شي تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملی کړي، که د قضایه قوی کې بیرته اجرایه قوی او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده، نو هغه یوازینۍ لاره همدغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمینه د مسایلې دو موضوع ده. خو دغه دا دوه دونیم کاری چې دوی ځکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سیخکاری چې دوی په همغه مسیر باندې روان دي او بیا د دې تر څنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړې ده دا په ټوله کې د سیخکاری چې دوی یا اراده نه لري دې شي ته یا اختیار نه لري یا په هر حالت کې دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبان حکومت ته مونږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلی، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوي تاریخچه لري، که مونږ مثلا حکومت وایو حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت پکې مطرح وشي تر څو چې قدرت مهار شي د یو هغه ناروزي له محدود نه ناروزي څنګه نه، نو هلته مونږ حکومت هغه ته ویلی شو، دغه رقم سره مثلا که د دولت تعریف راځي، که دغه رقم د قضایه قوې تعریف چې مونږ ورته وایو، د اعدام، د مجازات و د قاضي د سارانوات دا ټول هغه وخت
طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي، او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي، طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکامو یادونه کوي.
ګوره زه غواړم یو څه ته وضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته ده. مونږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را په دې خو هغه وه که قانون نه وه، از نظام نامه وله، بیا اصول نامه وله، بیا چې قانون اصطلاح راغله، له قانون اصطلاح له اوله د افغانستان خلکو ورسره لږ څه حساسیت درلوده، خو فقط د شریعت ساده کړی ده. موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1955 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څلورو پښتو په دري ژبه باندې ډېر په ساده الفاظو لیکل شوي دي. د جزا کوټ کې چې موږ تعزیري موارد چې کم دي، یعنی تعزیر په اسلام کې نو د مجازات ده، څلور نو د مجازات نه تعزیرات دي. یعنی د ډېر له صوتبات هم موارد کې په مشخصه توګه ویل شوي دي چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی. اوس د دغه توپیر په خپله سم ویل شي چې موږ شریعت اوس که دوی داسې بولي شریعت چې هغه د سرو کرښو کتابونه یا هغه د مدارسو کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري هغه ډېره قوي پوهې ته اړتیا لري. هغه یو ملا چې د مسجد نه راوستی په محکمه کې کینولی، هغه به څنګه د شریعت له حکم نه داسې په خپل ذهن باندې راوباسي؟ خو قانون یو دلیل همدغه ده چې موضوع واضح شوې ده او په هغه یو قضیې نو قضیه هم حل شوی دی. نو قانون
مسئله ډیره واضح کړی ده، چې باید هر څه واضح سي، هر څه باید قوانین رامنځته سي او طالبان هم عمومي خبره ونه کی. البته د شریعت پرانا کې قوانین رامنځته کی او هر شی واضح کی. کور ودان بس باسب دا چې د بحث وخت اجازه نه راکې، فقط شیرزای صاحب تلاند ورګرځو. شیرزای صاحب څه فکر کوئ له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پیکا ده یا ماده سیمې د هیوادونو تعامل ستا ور سره همدا اوس چې موږ تاسو خبرو کوو، تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی و. مثلا روسیې او چین هم د دوی سفیران منلي دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوئ له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي؟ لنډ کې کوم دیم راته تام شي بیا به بحث سره راون غاړو.
لودی صاحب ما مسکه وای طالبان یو دنګی دلی دا استخباراتونه ورته وظیفه ورکړی دا همدغه وظیفه تر سره کولو د لپاره میدان بیت پر خود روا کې د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سینه وای او بده د غل خوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي، دوی خپل هغه ویره هغه خشونت هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په زړه نورم زیاتوي. د دوی یو بل هدف د دغه سیدامونه همدا ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپله ویره زیاته کړي، چې نور خلک د دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابله کې چا جرأت ونه کړي آواز اوچتونی که نو امده اهداف ده پارد دغه استخباراتون هم دوی سر یو تعامل داری
دیره مندنه
پیسی امراضی صبح چشای مرتن نوی نو یو تورستی دلی تا چه سوم یو متخصص دوی سر نشته، یو تصویر کرده دوی سر نشته. دست یو کس چه دوی
سلامات از شیرزای سیب دخبروان وقت ختم دو دهی
نو دوی تا امده با میدان دوی هم استفاده که جانتا
دیره مندنه. سلامات از یوریدون که دازاده رادیو اونیز به هست 15 دقیقه همدلته پای ته رسیږي. لخپلو میلمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان الله مصبا او د سیاسي چارو لشنون کی نثار احمد شیرزی صاحب څخه ډیره مننه.
بيكتل زمان اش في عشناه.